السلام علیکم. ازادي رادیو واوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لاند خبرونه. د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسم او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د تر هغه ریزو بریدونو د لوړې دوه غوښته. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقيف ته خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوله، مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري له 8 راهیسې 224 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسوي الاصله خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بیل خنډ راپور ورکول ته د فرانسې په ژوندتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی د چهارشنبې د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي سکه افغانستان سره تر ټولو ډېره بشري مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 1200 میلیونه ډالر بشري مرسته شوې ده چې په دې کې تر 1400 میلیونه ډالر ډېره برخه د امریکا ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرنډې کر په خپل ایکسپانډ لیکلي متحده ایالات ویاړي چې افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلی روشنوي امنیتي پوستې جوړې کړې. د تاجکستاني رسنیو له قوله دا پوستې د لخش، شمس الدین، شاهین، روشان، اشکاشام، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې. د تاجکستان ایشیا پلس خبري اژانس په پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دا پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله لارښوونې سره سمې جوړې شوې. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسله والو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تېره میاشت راپور ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله چې تاجکستان ته دا نه شي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خوېدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې را پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وخوېد. تاکر شوی د چینن په مصر کې یو سر مشرۍ ز جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رښتا چې د غزې جګړه د منځنی ختیځ نور سیمو ته خبر نشي. د قاهرې په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د اساسو نشتون د دې سبب کېږي چې څوک ډیره تامتري ونکړي. خو چین ویلي دي چې د منځنی ختیځ لپاره خپل اساس جی جین د قاهرې غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف بای د غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسي برید په غزه کې د حماس له وسله والو سره تړلی وبال. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د بارمته په خوندي خوشي کېدو کې اغیزمنه تمام شي. د کانګرس د نظامی بودیجې په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس لو اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه. له پاکستانه په زوره د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ سیوات حق نه لري چې کډوال په زوره خپل خبرې وباسي. د اسلام آباد ضرب العجل راتلونکي 1996 پوره کیږي او چارواکو یې ویلي چې تر دې ورځې 1 میلیون او څه باندې ولکه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ونه وځي په زوره به یې وباسي. نور په دې راپور کې
ملګري ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي رادیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوخه پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نکړي. زموږ د تګلارې لمخې کډوالې واځي هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوخه وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمیر پخوانی پوځیان، د نړیوالو نظامی بنسټونو همکاران، د بشري حقوقو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پریکړې په شاشې او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقوقو د څار ډلې او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو دیرشمی چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې نږدې اولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1.5 میلیون افغان کډوالو د وستو ضرب العجل ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ چهارشنبه ویلي وو ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. خو له دې کاره د اسلام آباد او تهران هدف څه کیدای شي؟ د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات یوازې همدې لنډې پوښتنې ته ځواب وایي.
په ټوله کې دا یو ډول څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه دی او نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کړي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان لخوا نه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او د نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي د چا ژوند په خطر کې وي، د چا واقعاً اقتصادي حالت خنوي، د هغه په واجبات ال ته مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پخوا چې هم همداسې کول.
سید ذاکر شاه سادات چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه د تهران او اسلام آباد اهداف ته کتنه کوله.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د نورستان په مرکز پاورون کې د هلکانو د ویلې سي ودانۍ سوځیدلې او په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. سیمه کې مسؤلین وايي اور د برېښنا د شارټۍ لامل لګیدلې او په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو زیاتو زیانونو مخایني ولیدا. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته ویل تیر شپه نا وخته د پښکی د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ لامل اور لګیدلې او چې د تعمیر پاسنۍ برخه سوځولې.
د پښکلې سي بام تختې سوي دي او خدای رحم کړی دی، سامان نه خو مستلې او ان چادر او تختې چې په اتاقونو لګیدلې هغه ټول سوي دي. یو څه بشون ته هم واقعي رسیدلې دي، څونه خساره شوې ده، څونه مصارف پیرا دي. سبا د انجنیرانو گزارش سره ما ان شاء الله تاسو ته معلومات درکم. دا اور اغستل چې دي د برد شاته له کبل او صاحبانو دوه هغه خوب کیونه
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه، د تعمیر نورې برخه او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي. د سیمه وسیدونکو په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتي پوجه اور لګیدن آرامسته شوي چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغانۍ زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولې و. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي، په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او پر غزه د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته شوي کسان خوشی کړي دي. اسرایل وایي تر هغه وایي جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرایلانی نوي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرایلو د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان پړاګا کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
اسرایل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرایلی ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سر په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې عمله د لبنان او اسرایل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرایل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرایل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزه بمباری پیل کړی. د غزه ترنګ ته د بیړیو د ورتک مخاوني بل چې هلته خوړه او د سون مواد انتقال کړي، همدارس دوا وروړي. د دې بمباریو لامل تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوی دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزه په شمال کې د وی سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وټلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د سویانو یو کلیسا هم وښتله چې خلکو پناه پکې اخیستې و. بلور ته حماس وسلوالي ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړی ټوبې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي، چې یوې مور او بلې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسانې د بشري دلایلو لمخې پرې شي دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوه کسانو د خوشکېدو په جواب کې ویلي دي چې تر هغه به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان خوشی کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان پاړه د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترنګه له 1948 کال تر 2015 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلی پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترنګ وخت ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نه وای پریشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پس بیا تر 3 ساعت خبرونه خبري کی.
نیمه
نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه صبر تری لري چې خپل په مور خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من اردونکو خواهی تاس با هم اوریدلی وی چه پیاوش مرسی موکزین نارینا دی خپل کورنه میرمنه دی اغو پا خپلو نمونو نیاده بی. کل خداسی هم شوی چه داکتر تا دی تاک پر وقت هم دی مور خور او میرمنه اصلی نم نورتوی د خوست اوسنکی اکبر خان وای چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نمونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسر زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي جنگونه سره پکړي دي. نو دا واځه دا چې دوی ورستپاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوې عصر زمانو فرمختګون نه ډېر ورستپاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شرم عیب پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیا ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب بې غور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د فرمختګون نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغې هیڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغ کې څه هغه ده زمون پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه هم شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. که دا مونږ وکړو، یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په دې چې دی شرم دی، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپل زما فامیل کې هم ناشان کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سب ته نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملی مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته، ښځې زما د مور نوم مې واخیسته. خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم، زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسې څه اوس ورته ولیکي، دا خلک بې فکر دي. اوس هم اته ښار کې زیاتره خلک د اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي، خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې. ظاهره خبر ده، انسان خفه کیږي، زه خپله هم خفه کیږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومیږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېر ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله د په جامې کې داسې یو څوک حاکم سے ماته احترام قائل دي خلک متاسفانه دا شاینست زخپل هغه ټول ورونو ته حقوق لرونه دا پیغام لرم سے باید دا کار دې نه کوي خپل خزته کې خپل مور ته ډیر دی او قدر پستر ګورته ګوري دی او غټ مقام لرون کې پستر ګورته ګوري او خپل نوم جوړته وای خپل نوم جوړته
استاد غلام حضرت هم خځو ته دیغو د خپل نمونو د نه یادولو لامل لزده کړې او پوهې څخه لري والی بولی هغه وایي
یو خو د خلکو لريواله د سواد زده کړې او د علم نه دا نه پوي ده او بل تر زمونږ او ستاسو تر دو دستور چې په دې وطن کې رواج دي چې کله په اصل کې په دې کې د شریعت د نگان او ثواب شته دي چې په څوک نوم باندې واخسر شي ولې دغه بد دستور او انانه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضي کورنۍ یا بعضي اشخاص افراد د نوم په اخستر باندې انسان تعب غني ولې دا څنګه ده اصلا څوک علم ولري پوها ولري نو په دې کې ثواب شته دي په دې دغه حاکم دو دستور په اساس باندې دغه نوم د اخستل نه ډډه کوي هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږي نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې بیا پرې واخیستل شي نوم یې واخیستل شي وپېژندل شي زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري پر هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا او هغه څوک به دې القاب باندې نوم واخلو ته به نه هغه خفه کیږي هغه به تاثیره کیږي په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کیږي یعنی دا یو معرفت دی نوم خپله دی چې هغه اصل دا معرفت دی چې سره هغه ته به دې خوشحالي
د خځو د حقونو فعال او خونکي قمر نیازی به وایي چې خځو ته د یغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینه وو لپاره ویاړ ښکاري حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي لن موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې په خپل سیمه کې د دې موضوع په اړه غږیږي
مو منطقه کې خو المن د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایمه ښځه ده دې باندې ما ډیر مجالس کې دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عایشه رغدی الله تعالی عنها نوم اخلي که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې د هغه اولاد یو که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې تا فطرت یې نه مني نو ولې د دې بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي دا هغه بی بیانې دي د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې د ښځې نوم څه شاید کنه نو بیا کاندیوالانه خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې زه مربوط یم ایلمند ولایت ډیر د ځان د پاره دوی شرم غنی ډیر د ځان د پاره دوی هر بلی چې دی بو وای چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د ځان د پاره شرم غړي
علت څه ده کته سیداره توایې چې دوی ولې د شکار کنه ځي صاحب
اساسي علت د دوی نه پوهی ده د دوی به علمي ده آگاهی نه درلودل ده د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگانه دي پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده لورانی باید حیاداري لورانی باید په کورو کې لور او ښځه باید د باندې ونوزي نومې باید د باندې وانخیستل سي دا مونږ غیرت ده دا مونږ عزت ده دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده که دوی پوهه ترلاسه کړي که دوی آګاهي ترلاسه کړي که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري ښځه په ټولنه کې کومه جای ګالری دی به هم بیا په دغه باندې پوسی په دغه هرڅ باندې وازی صورت هرڅ اس کله به داسې کارونه شي. نو اساسي هلت یو د دوی ناپوهی ده، په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی تور کول سوی د خپل خپل ورته انتقال سوی د په میراث کې.
bale یو خدا د چې لبخانه د افغانستان په یو شمیر کلیو باندو کې نارینه او خځو سره د ظلم کوه، البته یو شمیر نارینه او چې د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سړي طالبان حکومت د خځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي، څومره د غو نارینه او تبرته نورم لاسته ورکه چې لا پخای د خځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډیره مرکز سره برستنی ورک پر غاری نه وت چاغه ذهنیتونه درلود، هغه پسمان دي خلکو ته، هغه بی علم خلکو ته، هغه ته نور هم لار اواره کړل، هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړل چې خزه باید د کوری یا د ګوري، خزه باید پټي، خزه باید مړی، نور دي هیڅ شی ونه غواړي. حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون پرنامه کې ما کار کوله، شوراګانی چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي، چې موږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړی و چې په څلور کسیزه کمیټه کې یو باید خزه یې. نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر خزې د یو اجاڼۍ نوم ووایي، ول اجاڼۍ ولیکه یا بیبي اوا ولیکه، خو ښه بیبي اوا لیکې ورته، ولې خپل نوم نه ورته وایي، په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته. داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله، هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله، نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله. دوی وایي ګوره د اسلام داسې ویل دي، اسلام داسې خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه د هغه خلکو ته ظاهروي، هغه څه چې د دوی په تاوان کې د هغه پټي، هغه نه پریږدي چې سربېره سي او خلک آگاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته. رښتیا هم
bale دا خپل په میرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور غی پلاری یو چرته رواني، مثلا روغتون ته ځي، یا مثلا تذکره اخلي، یا مثلا پاسپورت تخلی، چالته د دینوم باندې شرمېږي، وزره نظر کیږي چې څنګه د فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم، لرواني اړخ نه په خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي.
اثرات پرې خېده، دغه د رواني اثرات لري، فزیکی اثرات لري، هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم، ولې زه د شرم سبب ګرځېدلې، کشکې زه هم الک پیدا شوی وای، کشکې زه هم زوی وای، خپل پلار خدای کشکې زه یې پیدا کړی نه وای، چې لوری پیدا کړی یم. داسې ذهنیتونه لري. هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي، یا زه دغه برخورد مستحق یم، خدایه که تا دا حق را کړی ده نو بنده دي ولې دا حق را څخه اخلي. هغه بیا داسې فشار لاندې ده، همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي، او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي، مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي، مونږ د هغه نه افسوس کوو، د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو، چې در بدر یو، په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو، مسافر سوي یو، در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي. دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو، نوي نسلونه به دومره وقدګیږي. په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو، په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو، راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړلو په مابین کې، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ور سره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر بد اوس هغه څوک هغه آگاهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري، هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقدګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقدګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل، طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی عقده، مغسی عقده رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي، یو ډول عکس العمل خي. نوی نسلونه به دسی چې په مازی خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي.
bale کله چې وینجلی په کور کې پیدا کیږي، د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی. البته دام لیدل سی بی دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې انجلی پیدا کیږي، اته د ته فکر نه کیږي چې غته یو خنوم وټاکي. نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده
چې په مغه پایل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډیر غټ اثر کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نمونه کړئ. خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلان کوي نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم مغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کیږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې د اثر گزاره ده په انجونو باندې، او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه راکړي دي، نو ولې توپیری چلن وشي؟ ولې زمون خلق دومره نه آگادي؟ ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډیر زورونکي دي، ډیر دردونکي دي، او ډیر ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت هم دغسې رواني.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثره ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شان ته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تاته عزت وکړي. که غواړي خپل عزت غواړي، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېدي، نوم یې په قدر باندې واخلي، تاته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
Thank you. زړه جنت خواړو مونږ محبت خواړو خپل زړه جنت خواړو مونږ په هر زړه د مینې خپل یو سلطنت خواړو په پاک مینا باندې زړګې ودان دې زمون زړګې ودان دې زمون زای چې محبت پورا
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجو او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری ورجی د کندوز د خان آباد د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی ل ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمه کې هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او مؤثره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کوم څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګاري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په
په درې کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډیره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زدی وسوم پیچ را ترازه زدی زار شم نازنینی سودایی کلم دستا مینی اوز رازا کال میبینی زدی زار شم نازنینی سودایی کلم دستا مینی اوز رازا کال میبینی اوز رازا کال میبینی در پدر خورو حیران ترازه تنرازه زدی وسوم پای جان ترازه کنارازه لون پوش کو میگریبان ترازه کنارازه لون پوش کو میگریبان ترازه کنارازه
شرمی گلا رقیبا ما شرمی گلا